کې رامینځته او پراخ شوي او انټرنیټي فضا یې نیولې ده. اکثر دغه شبکې لکه فیسبوک چې نه یوازې افغانستان بلکې د نړۍ ګوټ ګوټ کې خلک ترې کار اخلي. افغانستان کې ټول ټال 8 میلیونه کسان انټرنیټ ته لاسرسی لري چې د موبایل یا هم د لاین لرونکو انټرنیټونو په وسیله باندې انټرنیټ کاروي، په کمپیوټر یا په موبایلونو کې آنلاین پاتې کیږي او انټرنیټ ته لاسرسی لري. له دې ډلې څه باندې 3 میلیونه او 6 لک کسان د ټولنیزو شبکو فعال غړیتوب لري، یعنی هر ورځ دغه شبکو ته سر ورښکاروي، وخت پکې تیروي، خبرې پکې لیکي، عکسونه او ویډیوګانې ورچوي، یا د نورو عکسونه او ویډیوګانې ګوري، مطالب لیکي، ځینې عکسونه را ډاونلوډ کوي یا له ځانه سره خوندي کوي، نور فعالیتونه پکې کوي، یا هم خالي ښکته پورته ځي چې په انټرنیټي اصطلاح ورته براوسنګ یا سرفنګ وایي، او د سوشل میډیا اکثر غړي هم په همدغه کارونه کوي، بوختیاوې تر ډیره پورې د سرفنګ په برخه کې وي، مطالب لولي او ځان له نه یوازې له خپلې سیمې، له ولایته، له هیواده، بلکې له ټولې نړۍ په ډیر اسانه توګه باندې خبرولای شي. په نننی پروګرام کې موږ درې داسې میلمانه لرو چې هم په ټولنیزو شبکو ښه پوهیږي او هم له کلونو په دغو شبکو کې فعال دي، ګڼ خلک یې پیژني او نظریات یې لولي. میلمانه مو معرفي کوم. آغا ملوک سهار د درک سافټویر کمپنۍ مشر او د ټولنیزو شبکو فعال او کارپوه. آغلی شفیقه خپلواک شاعره او فعاله. نعیم نظری د ټولنیزو شبکو فعال او د بولانی په نوم د څو رستورانتونو چلوونکی. ډیر زیات ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی. مننه کوم چې په داسې وخت کې حاضر شوی او په پروګرام کې را سره برخه اخلي. ښاغلی آغا ملوک سهار، پیل بل تاسو کو، تاسو د سافټویر انجینیر یاستی، ما خو یو څه سوشل میډیا خلکو ته بیان کړل، خه ده چې هغه اوریدونکو چې سوشل میډیا نه پیژني یا تر اوسه پورې سوشل میډیا نه ده کارولی، هغه ته کوی چې سوشل میډیا په کوم هدفونو جوړه شوې ده، هغه مهم پاڼه څه دي د سوشل میډیا؟
سانګزای صاحب سلامونه تاسو او درنو اوریدونکو ته او خغل ملمنو ته. ټولنیز رسنۍ له 1991 کال څخه رامنځته شوې دي. شپږ درجو په نوم لومړنۍ ټولنیز رسنۍ وه، بیا د اندي افمیش په نوم یو بله ټولنیز رسنۍ وه چې هغه د وی بلاک ډوله وله، هلته به ډېر د وی بلاک کار نه کېده. په 1999 کال کې ډېره مشهوره شوه. په 2003 کال کې فیسبوک چې اوس یو ډېره مشهوره ټولنیز رسنۍ دا رامنځته شوه، نور ټویټر او دا نور چې اوس لکه یوټیوب دا دي، دا ټول رامنځ چې دی. یعنی ټولنیز رسنۍ نوم له انټرنیټ سره تړلی ده، یعنی کله چې نیټ شبکې رامنځ شوې، انټرنیټ رامنځ شو، نو ټولنیز رسنۍ اوس رامنځ شوې. اوس په ټول نړۍ کې 3.1 میلیارد کسان انټرنیټ ته لاسرسی لري، چې شاوخوا 80% زیات خلک یې ټولنیز رسنۍ مستقیمې کاروي، او د ټول نړۍ نفوس خو 1.8 میلیارد ده. په افغانستان کې تقریبا 20 میلیونه خلک ټلیفون خدمات لاسرسی لري. په دې کې 1.15 میلیونه کېږي د 2000 کال جنوري ارقام دي. انټرنیټ د ټولنې دغه انټرنیټ لاسرسی درلود 15% کال پر کال دا زیاتېږي چې اوس 3 میلیونه هم زیات دي. او اوس 10 میلیونه خلک په افغانستان کې سمارټ فون یا دغه ځیرک موبایل کاروي. 3.6 میلیونه خلک ټولنیز رسنۍ مستقیم کاری د 2000 کال د جنوري شمیرې دي. 2001 کال کې 15% نورم زیات شوی دي، یعنی 3 میلیونه زیات دي. او دا ټولنیز رسنۍ لکه انټرنیټ اوس په ټوله کې نه خود نه بد ده، خو د ځوان اړتیا ده، یعنی هر څوک باید ورته لاسرسی ولري. نو دا پر خلکو پورې اړه لري. او په افغانستان کې هم ډېر خلک کاروي، خو له نور نړۍ سره تفاوتونه شته. انټرنیټي اخلاق کې بیل دي، انټرنیټي ځورونې پکې زیاتې دي، یعنی ننګونې ډېرې دي، فرصتونه هم دي، خلک هم سره ورکړي دي. نو په دغه بیا وروسته مې اشاره
وکړه، په دې اړه وروسته پوښتنې او مسایل شته. مننه کوم له دې چې په اول کې مو دغه معلومات راکړه. شفیق خپلواک، تاسو پروګرام ته بخیر راغلی. راته وې لکه څنګه چې خاغلی سار وویل، ټولنیز شبکې اوس د ژوند د اړتیا ده. تاسو له ټولنیز شبکو څنګه یو تعریف لرئ؟
ډېر زیات سلام ټولو ته. خواله رسنه ډیره خې دي ګټه دا ده چې تل په ډیره کمه بیه او په ډیر لږ وخت ډیرو خلکو ته لاسرسی لري او خپله خبره تر ډیرو پورې رسولی شي. لیکن دا به په دې پورې دی چې ته څه ډول استفاده کوې، څه ډول ګټه ترې اخلې. لپاره زه لیکل کوم، زما لپاره بهترین پلیټفارم دی، ارزانه دی، ډیرو خلکو ته پکې لاسرسی لرم او خپله خبره پکې په ډیر اسانۍ رسولی شم. خواله رسنوی حتی په ځینو هیوادونو کې لوی انقلابونه رامنځته کړل. مثلا د خپل د پی ټی ایم د ژغورنې غورځنګ د انسجام یو لوی دلیل د خواله رسنۍ دی. خو لکه ورور چې ورته اشاره وکړله، د ځینو وخت منفي استفاده هم ترې کېږي چې هغه بیا لوی جنجال دی، او ځینې وخت اډکشن چې کنه په یو اعتیاد باندې بدل شي. د ورسوی کې یو د کمیټه په باندې باندې جوړ شوی و چې څنګه دوی ځینې لګارتمونه کاري په دې خاطر چې بیا هغه کسان چې ټول خواله رسنۍ کاري هغه څنګه معتاد وساتي، بیا ته هیڅ خلاصون ترې ونه لري، ته په بیا غواړي هغه تور شي. دغه یو شخصي یو فرد ته یو شخصي صدمه ده چې رسوي. او بل دا ده چې ځینې افراد پکې مخصوص په افغانستان غوندې ټولنو کې یو لوی اندېښنه ده، یو لوی هغه ده منفي خبرې پکې ډېرې دي، د چې نجلۍ یم یې ښکنځل دي. وغه ډېر وخت ما ځینې وخت هغه وروستیو دوه درې میاشتې کې لکه ښه شوی یم، چې دومره باندې تاثیر نه کوي. یو وخت سره هغه ده چې ما ځینې تبصرې لوستلې، بېخي زما به څه به شوله، فزیکلي به زه ناجوړه شوم، دومره به سخت خبرې وي او دومره ډېرې به غمېدلې. نو زه فکر کوم دواړه اړخه لري، هم په دې ښه ده چې ته ځان ثابتوي او ډیرو خلکو ته لاسرسی لري، خپل خبره رسول شي. هم بیا په عین حال کې او خلکو ته بیا دا بېمانه نیم ښکاري که نه، وایي نو ته دومره لوی کار نه کوې. اصل کې دا خپله یو لکه عملا تزي او خلکو سره مخ کېږي، درد یو کار دی چې کوي.
مننه کوم نعیم نظري، تاسو هم ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. راته ووایي چې له سوشل میډیا اول ستاسو تعریف څه دی، بیا سوشل میډیا څومره تاسو سره مرسته کړې چې وکولای شي له ډیرو خلکو سره ارتباط برقراره کړي او خلک مو پیژني، ستاسو نظریات تعقیب کړي.
سلامونه ستنګزه ته، تاسو ته درنو مېلمنو ته او درنو اوریدونکو ته هیله لرم چې ښه وخت ولرئ. زما په اند مونږ ټولنیز رسنۍ ته یو خواږه عمومي په ټوله کې په نړۍ کې کوم تعریف صحیح هغه ورته لرلی شو. یو دا تعریف چې مونږ په افغانستان کې متاسفانه باید دغه تعریف ته لږ تغییر ورکړو. زما لپاره ټولنیزې شبکې د یو ښې اړیکې جوړولو یوه ډېره ښه وسیله ده، او د دې تر څنګ زما خپل په کاروبارو کې لکه څنګه چې اوس په ټوله نړۍ کې دا دود شوی ده چې د ټولنیزو شبکو څخه د تجارتونو د ودې لپاره کار اخیستل کېږي، زه هم همدارقم د خپل د کاروبار د ودې لپاره هر ډول په منظم ډول د ټولنیزو شبکو څخه ګټه اخلم. او زه شاید دا مبالغه ونه وسي چې ما کله د کابل کې د کال ځکه چې زه ولایت نه راغلی یم، خپل هغه اصلي کریر ما د فیسبوک طریقه شروع کړم. ما د فیسبوک طریقه ځینې نیبونو سره آشنایي لیکنې لوستلې، او بلاخره دغه لیکنې دوی دې ته اړ چې ما وغواړي او ما سره په ټیلي نړۍ کې وګوري او دوی علاقمند چې زه هغه سره کار وکړم. یعنې زما د ټول عمر هغه لومړنۍ کاري تجربه وسیله یا هغه څه چې سبب وګرځېد چې زه وکولی شم په دې ټولنه کې ځان مطرکم ټولنیز شبکې وي. متاسفانه هغه څه چې نورو محترمو میلمنو ویلي، زه موافق یم. موږ ډېر ستونزې د ټولنیزو شبکو په کارولو کې افغانستان کې لرو. زه په دې باور یم چې باید د دې لپاره منظم او ښه قانونونه جوړ شي چې دغه وضعیت په کنټرول کې واوسي. دلته شخصي حریم خصوصي حریم نظر کې نه نیول کېږي، او د دې تر څنګ د خلکو شخصي ژوند ته ډېره کتنه کېږي. یعنې داسې مسایل خپرېږي چې هغه خپله کس په دې ته موافق نه وي. همدا د دې تر څنګ د قومي مسایلو خپرول او قومي مسایلو ته ډېر پام کول او په ډېر منظم شکل قومي مسایلو ته کتل او دې مسایلو ته وده ورکول، یا د خلکو ټولنه کې د دغه زهر قومي مسایلو زهرو شیندلو مسله هم ډېره مهمه ده چې باید پرې خبرې وشي. او یو ډېر بل مهمه خبره دا ده چې ناموثق خبرونه عمل تخبری متاسفانه ټولنیز شبکې کله کله زما مطمئنم چې د دې خبرې محترم ملمنه مخه موافقه دي چې کله کله واقع سړی باندې بد خو شي سړی ټولنیز شبکې وکړي ځکه
بله مننه وروسته به پم دغه مسلو باندې خبرې وکړو د سوشل میډیا دغه منفی اړخونه چې دی دو باندې به مکمل بحث وکړو. درنو اوریدونکو تاسو هم کولای شئ د ازادي راډیو د ځوان فکر په دغه پروګرام کې را سره برخه واخلئ. له سوشل میډیا ټولنیزو شبکو نه چې په افغانستان کې په عمومي توګه باندې د فیسبوک نوم ورته اخیستل کېږي، که څه هم چې فیسبوک یوه وړه برخه ده، تاسو کولای شئ په دې برخه کې خپل تجربه را سره شریک کړئ. لڅه وخت فیسبوک یا نورې ټولنیزې شبکې کاروي 0 2 2 2 5 5 5 زموږ شمیرې دي. همدارنګه د ازادي ډاټ ریډیو سکایپ هم ستاسو خدمت کې دی، کولای شئ چې په سکایپ هم زنګ را وای، موږ به ستاسو خبرې واورو. که کومې پوښتنې لرئ د ټولنیزو شبکو ډېر مخکښان زموږ په دغه پروګرام کې میلمانه دي، هغوی به ستاسو خبرې هم ځواب کړي تر څه حده چې ممکن وي. نو بیا هم زه ستاسو ته د ټلیفون شمیره وایم 0 2 2 2 5 5 5 او 0 9 2 3 5 5 5. اوریدونکي به راواخلو، څو اوریدونکي بیا به وروسته په نورو مسلو بیرته له میلمنو سره خبرې وکړو. مهرباني وکړئ نوم مو څه دی، له کوم ځای مو زنګ راولې؟ نن خو په ټولنیزو شبکو باندې خبرې کوو. تاسو ټولنیزو شبکې کاروي، فیسبوک، انستاګرام یا ټویټر، نور مسایل لرئ که څنګه؟
بله، سلامونه مې ومنه. محمد صابر ګندیروالم د غزنی نه مې زحمت تر کړی.
مهرباني وکړئ ما پوښتنه وکړه چې ټولنیزو شبکو ته لاسرسی لرئ، انټرنیټ لرئ کنه؟
او اوریدونکو ته سلامونه. وروسته مې پوښتنه دا ده، څنګه کولای شي په اوسني حالت کې چې فیسبوک یا نورې ټولنیزې رسنۍ له کنټروله وتلې دي، څنګه کولای شي چې داسې سافټویر نه ګټه واخیستلی شي چې هغه عقلا هغه د خپل کور کسان، مثلا که زه یو پلار یم نو د خپل زامن فیسبوک ترلای شم، یا مثلا کنټرول کرای شم، یا غوی باندې یو نظر وساتم. که په عمومي کچا وی خو دې څه، که په عمومي کچا نه وی نو په کورنۍ ډول باندې یا په ځنګلي ډول باندې ترکه ما هدا ممکنه ده.
ډیره مننه کومه. مهمه پښتنه و دې ته بیا غا ملک سار صاحب جواب ورکي، خو اوس به بل اوریدونکو راوخلو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړي مشه، له کوم ځای مو زنګ راواله ده؟
د پښتو ولایت جوړي روغه.
او مننه ژوندۍ اوسې. انټرنیټ کاروي که څنګه؟ فیسبوک لري یا نورې شبکو ته لاسرسي لري که څنګه؟
انټرنیټ هم کاروم، انټرنیټ هم له واتساپ کاروم.
ها، یعنی د انټرنیټ کمزورتیا هلته ده، او خو کله کله سر ورښکاروي اتمن دغه فیسبوکونه ګورئ که څنګه؟
فیسبوک خو بیخي کار نه کوي، خالي واتساپ کار کوي. واتساپ کاروو
له چا چا سره خبرې کوي په دغه واتساپ کې؟ له ملګرو، کورنۍ سره که څنګه په همدغه د واتساپ له لارې؟
افغانستان خلک تاسو معلوم دي، ټول مسافر دي، ټول په نورو هېوادونو کښې دي. بس له مسافرو سره حال نه کېږي، مسافرو خو لهجه باندې کاروو، له هغو سره حال کښې باندې نهشو، او خو سست ده ډېر.
یو څه غواړم را ته ووایې، د پکتیا په ټوله کې د لوی پکتیا خلک خو ډېر مسافر دي، لکه څنګه چې تاسو وویل. دغې ټولنیزو شبکو، واټساپ یا مسنجر څومره سهولت راوستی دی؟ پخوا خو به زنګونه ډېر په سختۍ وهل کېدل مسافرو ته.
پخوا باندې خو به سسلۍ ښکارېدل، بیا به د سسلۍ ځوانم سل روپۍ غوښتې، بیا بیا کور ته ټېلېفون ور اوس په سهولت سل پوښتنه کښې جوړ کړی ده.
مننه کومه ډیره زیاته. اوریدونکو اوس په ورشو بیرته درنو میلمنو ته ځینې پوښتنې دوی وکړلې. البته د پروګرام په دې برخه کې به بیا په هغو مسایلو خبرې وکړو چې څنګه د ټولنیزو شبکو هغه ناسم فعالیتونه چې دي، د هغو څنګه مخنیوی کېدای شي، د بدو ردو خبرو د لیکلو، د ښکنځلو، همدارنګه د زور زیاتیو، د د یو بل زورولو، د بلاک میلینګ یا د عکسونو د ناوړه استفادې، د هاکینګ او د دغو نورو مسلو په اړه به خبرې وکړو. خو لومړی به یو پوښتنه چې دوی وکړه لازم یو اوریدونکي، هغه به د اغا ملک سهار نه وپوښتو. ښاغلی سهار، تاسو چې د سافټویر متخصص یاستئ، که څه هم چې ځینې شبکې دغه د والدینو لپاره یو خاص برخه لري چې که والدین وغواړي په غلطه خپل کنټرول لرلی شي چې خپل ماشومان وڅاري، هغه ماشومان چې البته عمرونه پکې سم ورکوي. د افغانستان خو به ټول عمرونه، د ګڼو خلکو عمرونه به داسې وي چې هغه دقیق وخت به نه ورکوي، او فیسبوک د نورو ته به نه معلومیږي چې څوک څو کلن دی او په څه شکل باندې په کومه کټګوري کې راولویږي. څومره مهمه ده چې خپل اصلي او دقیق عمر ورکي او خپل اصلي هویت باندې دغه شبکه وکارول شي.
سنګزیتیو د عمر موضوع د دې څه لپاره کارو دا ډېره مهمه ده. په ټوله نړۍ کې ټولنیز رسنۍ کې هر هغه څوک چې هغه نوي ځوانان عمر یې له 12 تر 18 کلو پورې وي، دوی د آنلاین زورېدو استعمال 93% ده، او د نجونو د زورونو استعمال نظر الیکان ته 3 برابره زیات ده. که د ورځې یو ماشوم یا یو نوی ځوان تر 3 ساعته زیات ټولنیز رسنۍ کاروي، دی ورباندې احتیاط لري. هر نجلۍ که په اونۍ کې تر 10 ساعته زیات ټولنیز رسنۍ کاروي، دوی د آنلاین زورېدو او د بلاک میل کولو یا بچګیری کولو احتمال زیات ده. ډېری ټولنیز رسنۍ د فیسبوک په شمول، ټویټر او یوټیوب، ټولې حتی سافټویرونه لکه مثلا براوزرونه چې دي، کمپیوټرونه، دا ټول شخصي حریم او د ماشومانو د کنټرول لپاره تنظیمات لري. حتی د ماشومانو لپاره موډ لري، یعنی که تاسو یو خپل موبایل خپل د کور یو نوي ځوان یا ماشوم ته ورکوئ، هغه موډ ته واړوي، نو دوی لپاره بیا هر څه محدود وي. او ډېری سافټویرونه شته چې هغه کولای شي نوي ځوانان یا هغه ځوانان سره 3 کلو عمر ټیټ وي، نو دوی کړنې وڅاري په انټرنیټ کې، دوی څه کوي. هر هغه څوک چې عمر یې 3 کلنۍ کم ده، دوی باید د کورنۍ غړو یا د بل هغه څوک چې دوی ته ډېر نږدې دي، هغې په وسله وڅارل چې دوی څه کوي. ځکه دا ډول خلک ډېر وخت د انټرنیټي حملو، د سایبر بولینګ او د هاکینګ او د نورو کړنو هدف ګرځي. ځکه د دې خلکو نه شخصي معلومات ترلاسه کول، د دوی نه جنسي په آنلاین ځورونې کې استفاده ترې کول یا نورو خواته فکر وړل، دا ډېر اسانه دي. نظر هغه کسان ته چې عمر یې تر 30 کلو تر 40 کلنۍ پورې ده. په افغانستان کې په دې برخه کې متاسفانه عامه پوهاوی بېخي نشته. موږ خپله په دې برخه کې 2 اپلیکیشنونه جوړ کړي دي، درک جی پی، درک ټریکر، په اپ سټور او پلی سټور ټولو کې شته. هر څوک یې وړیا ډاونلوډ کولی شي، دوی کولی شي خپل کورنۍ غړي مور باندې وڅاري او چې دوی چیرته دي او د هغې هغه فعالیتونه وګوري. نور هر اپلیکیشن دا لري، خو تر ټولو مهمه دا ده چې هر هغه څوک چې په دې برخه کې د کورنۍ هر کورنۍ کې وتله، 1 تر 3 کسه انټرنیټ معمولا په افغانستان کې کاروي، نو دوی موږ په افغانستان کې کار کوو، نو آمادګي ورته نیسو. که موټر چلوونو لیسانس اخلو، که چېرته تجارت شروع کوو نو یو لیسانس اخلو، یو جواز ورته اخلو. خو چې ټولنیز رسنۍ چې خلکو لویه برخه د ژوند ده، اوس معمولا افغانان له 3 ساعته زیات کاروي، هیڅوک دې برخه کې وار تر پخوا معلومات نه ترلاسه کوي. ما په نظر تر ټولو هغه مهمه خبره شخصي حریم ده. شخصي حریم دا معنی چې موږ په فزیکي نړۍ کې، په آنلاین نړۍ کې، په سیاسي نړۍ کې بل چاته پوله وټاکو، تر دې پلی او تر دغه سرحد به موږ ته نه راتېرېږي. هغه باید د ځینو ټیکنالوژي او سټیکینګ دغه لارې وټاکل شي. او بل تر ټولو
یعنی هغه کسان چې په تخنیکی لحاظ پوهیږي، ځینې خلک باید هغوی ته ورسي او دغه تنظیمات ورته برابر کړي چې کار ورته اسانه شي.
همدا کار ورته مهم، او کار کمی باید دغه شخصي حریم هر څوک په دې باندې ځان پوه کړي. په افغانستان کې له تیر کال تر اوسه پورې شاوخوا 800 کسان یوازې شخصا زده کمپنۍ لرم موږ ته راغلي دي، د هاکینګ، د آنلاین ځورونو، د ډیټا لیک کېدو، د انجنونو د معلومات ترلاسه کول یا د غي شخصي ډیټا غلا کول. چې ډېر زیات کورنۍ ستونزې رامنځته کړي دي، ناموسي مسایل ترې رامنځته شوي دي، ټول لوی ننګونې ترې رامنځته شوي دي، حتی تر قتل تر دې مسایل پورې رسېدل دي. نو موږ په دې برخه کې باید هر څوک خپل دوستان مې د کورنۍ غړي باید په دې اړه خپل نظر سره شریکو او دې ته واتو. ځکه چې یو اړیکه په آنلاین نړۍ کې د چا معلومات لیک شي، بېرته راټولول ډېر مشکله ده. بله خبره په انټرنیټ کې ډېره مهم دا ده چې موږ په آنلاین نړۍ کې هر څه چې کوو، هر ویبسایټ ته ځو، هر پاڼه چې ګورو، هر څه ډول فلمونه چې ګورو، هغه موږ په ثبتېږي. دې ته په انټرنیټ کې وایي ډیجیټل فوټ پرنټ، یا د پښو ډیجیټلي نښه. 10 کاله وروسته 15 کاله وروسته موږ ته ټولنیز رسنۍ د معلومات په 13 15 کلو 2 کلو کې فلانکي ویبسایټ ته تلل، فلانکي پروفایل دا چې کړی ده، دغه ډیر یعنی د ورسته سړی په شخصیت پغه کوي تاثیر کوي. بل مهم خبره د الگوریتمونه د ټولنیز رسنۍ الگوریتمونه کاروي، هغه الگوریتمونه انسان تر خپل ځان ښه پیژني. یعنی اوس د ټولنیز رسنۍ انټرنیټ په وسیله باندې انسان حقیږي، حق کېدل دا معنا چې ټولنیز رسنۍ موږ تر خپل ځان ښه پیژني، موږ خوی خواص موږ غوښتنې د موږ څه غواړو په غفتي هغه دوی ته ډیر څه معلومیږي. نو په دې ډول باندې
شفیقه خپلواک تاسو راته ووایي چې په ټوله کې تاسو نجلۍ یاستئ، بیا خپل شعرونه لیکئ، خپل غږ او تصویر کله کله خپروئ په انټرنیټي شبکو باندې، په فیسبوک باندې، نجلۍ په افغانستان کې تر نورو ولې ډیره د ټولنیزو شبکو د زورونې یعنی په ټولنیزو شبکو کې ولې ډیره زورول کیږي؟ څه فکر کوئ علت یې څه دی؟
دا د دلایل لري چې نو خدا د چې په مجموع کې جونې کمی دي، او هغه خلک چې کمی غوي ډېر دل به توجه کوي نسبت تر هغوی چې ډېرې ویني. یو څوک نه وینو او دا فتر نه ښکاره سي بیا موږ ته ډېر پام مو راوړي، او ځینې چار وخت وینو هر وخت وینو. نو جونې په خواله رسنیو کې کمی دي، بخصوص پښتنې. هغه اوس هم خدا ډېرې شوې دي، خو په هغه اندازه نه دي لکه نارینه چې دي. یو دا خبره ده چې په مجموع کې د ټولنې اغه کلتوري مسائل نه اوس کابل ښار کې چې د باندې وځي خود خو خوندې نه، یو نه یو پرزا در باندې دي، څوک نه یو نه خبره در باندې کوي. ته نن چې مدرسې ته په یو ډیر منظم حجاب کې روانې دي، خوندي پر لارم چې ته ډیر وړې نجونې هم دا یو کلتوري مسله ده چې موږ ورسره مخ یو. بل فکر کوم خواله دا په مجموع کې زموږ ټولنه له یو ذهني فشار سره مخ ده، او دا ذهني فشار زموږ کورنۍ ډېرې د کورنۍ چاپېریال مو ډېر مینهناک نه دی. هغه ته همیشه په ځوانانو باندې فشار وي، د بیکاری فشار دی، د جب فشار دی، د درس فشار دی، د ډېرو هغو زموږ کلتورونه نه چې یوازې د ښځې ځپلي دي، یوازې د ښځو پښې تړلي دي، بلکې اکثره وخت نه هم د دې وضعیت قرباني دي. هغوی باید پیسې وګټي، هغوی باید کار وکړي، هغوی باید ووځي، هغوی باید ځانونه ثابت کړي. او ډېر وخت په اوسنیو شرایطو کې ځوانان دغه یو مرحلې ته نه رسېږي، دغه اړتیاوې نه مشغول کېږي، دغه د ضرورتونو نیمګړي پاتې کېږي، او دا یو ډول عقدې کېږي. که دا ډول وګړي مثلا که پلار یو څه په کور کې ور وایي، هغه ته به د خپل پلار په مقابل کې خبره نه شي کولی، راځي دغه غوسه د قهر په بل څه باندې سړوي. او فیسبوک یا ټویټر یا انسټاګرام تر ټولو اسانه دغه ته نه دي تاسو چاته مخامخ یاست، نه چا سترګو ته ګوري، نه یو څوک بیرته در باندې غږ دستي را کولی شي، نه مو څوک را باندې کولی شي. یوازې یوه تبصره ده کوي، او خپل زړوي، خپل عقده سړوي. زما په نظر زه ما وویل چې د وروستي څو میاشتو کې زه یو څه کښې مو دلیل دا دی چې زه فکر کوم زه اوس دا مسله در کوم، خلک نه قضاوت کوم، زه له دې خلکو تمام نه لرم، ځکه چې هغه چې له کوم ډول شرایطو نه راځي دا هغوی فقط خپل زړه تش د هغوی دپاره د زړه تشولو یوه لار ده. او په دې معنی چې محرومیت ډېر دی، عموماً بدې خبرې، سپکې خبرې، ښکنځل، اوخده، رخه، دا هر څه له محرومیت راځي. که ته په یو سالم چاپېریال کې ژوند کوې، ته هېڅکله داسې یو څه یو چاته نه غواړې. او بیا بله ویره دا ده، ښایي دا دومره جوته نه وي، لیکن فکر کوم نارینه ډار لري چې اوس نو مثلا دغه ټولنه ټولنیزې ریسورس دا سرچینې چې دي، که اقتصادي دي، که سیاسي دي، که ټولنیزې دي، دا ټول د نرانو تر منځ ویشل شوي دي. اوس که ښځې را وځي نو دوی دا ویره لري چې ښه زموږ تر منځ ویشل شوي دي، اوس یو څوک هم په دې هڅه کې را شریکېږي، ولې را شریک شي؟ فکر کوم دغه یوه ویره هم شته چې دوی بیا هڅه کوي تا محو کړي، تا غلي کړي، تا کونج ته کړي. او عموم دغه د پاره بیا اخلاقي کړی کاری، اخلاقي زنجیرونه په خوته درشي. مثلا خنجلۍ نه چې په فیسبوک کې لیکل کوي، خنجلۍ نه چې په فیسبوک کې عکس خپروي، خنجلۍ نه چې په فیسبوک کې غږیږي. دا یوازې نه دلیل دغه ده چې دوی ویره لري چې ګوندي دا ټولنه چې ټول مردي په انګلیسي په څیر په ګران چې دا اخیستې دي، دغه هر څه دا یو دفعه ورنهونه ویشل شي، یا بل څوک پرې ګډ نه شي. نو دا ځینې او بل زموږ دغه نسل چې دی، اوسنی نسل کای د نور دوستان د ښه معلومات وي، هغوی چې خواله رسنۍ کاري ډېر ځوانان دي، او دا داسې یو نسل دی چې د دوی میندې پلرونه په مهاجرت کې را لوی شوه، لیکن که هغلته هم را لوی شوله، له داسې یو نسل سره تللي وو چې هغه د افغانستان د افغانستان چې نسبتا آرام او دغه ته موږ ځینې کلتوري ارزښتونه ټولنیز ارزښتونه او نزاکتونه درلودل، لمغه نسل سره لوی سره نه نسبتا دوی د خپل میندو دوی میندو پلرونه څوک شو، لیکن دغه نسل زموږ نسل چې دی موږ داسې یو نسل دی تر لوی پر چې دوی خپله په مهاجرت کې را لوی شوي وو، او موږ ته یوازینی څه چې ځینې دي ښایي زموږ د ډوډۍ غم خوړل شوی. زموږ نسل په مجموع کې چا په دې فکر ونه کړ چې څه ډول وروزل شي. هغه نسل چې زما د یعنی د 2001 نو وروسته نسل، دوی په تربیه کار ونه شو، دوی په روزنه کار ونه شو، دوی مګر یو ډول له خپلو هغه پخوانو جرورو سره تربیر شولو. دغه استاد درویش درانی د خپل کتاب کې لیکلی دی پښتني ژوند کړولو کې چې کبه کوم ځوان کې ښځې وي پښتنو په هغه کاروان باندې بید نه کاوه. ما ته مخکله په خپل کلو کې لیدلې چې کوم سپین ږیری سره به مخ ته درته راغی، پوله به بدله کړه، لار به بدله کړه، چې یو الک تر هغه په مخ کې راځي چې تر څو خپل مجبور شي هغه لار بدله. یعنی هغه څه چې اصل پښتانه ګاډه ولنه وو د ښځې یو ځای درلود، یو د احترام څښتنه. که نه دغه ټول مشهور خبره ده چې ښځې به په جنګ کې پړونه واچول د جنګ دواړه غاړو به جنګ بس کولو، لیکن اوس هغه نزاکت نشته. فکر کوم د دې ټول هغه د خپلو میندو پلرونو مسؤلیت دی، د خپل اولاد په روزنه کې. د اولاد روزنه ده خیر د ډوډۍ خوړلې نه دي وراخو، نور هیڅ ځانونه په عذاب نه کړل، بخصوص پلرونه چې اکثریت یې مسافر هم دي لري هم دي.
بله، ډیره مننه کوم شفیقه خپلواک او ښاغلی آغا ملک سهار چې په دغه پروګرام کې مرا سره برخه واخیستله. زه تاسو هم مننه چې د ازادي راډیو دغه پروګرام مو واورید.